د واک په واک کې د پاتې کېدو لپاره لري. ټاکل شوی دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته انتقال شي. ټاکل شوی نوی کانګرس چې د چهارشنبې د ورځې په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلي تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل ځکه مهم دی چې د کانګرس ځینو جمهوري غوښتونکو غړو ویلي په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربتوب خبرېږي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو نیوز خبرونه تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنی مرستیاله ده. هدا مبارز د همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنی د شذینه برخې مشره ده. له دې سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیل کړو. هدا مبارز همدا اوس را سره پر لیکه ده. هدا جانې، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو همکارانو ته ټولو جنو ریډینګ ته وړاندې کوم.
ډیر مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي او وخت مو استلی دی. هدا جانې، تاسو په ننګرهار ولایت کې د هغه ځای څخه یاست او همداراز مو د خپل لوړې زده کړې هم د انګلیسي ادبیاتو او همداراز په حقوقو کې کوي. تاسو په دغو زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړي؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د شتو د حقونو لپاره هم کار کوي، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړي.
ډېر مننه. زه په خپله د زده کړو طریقه په ترلاسه کړې دي غواړم په مختلفو برخو کې کار وکړم. زما هدف څرنګه چې زه د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم، زما هدف دا دی چې زه دغه انګلیسي ژبه چې اوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم او ورته عزت هم. بله دا چې زه د حقوق علم غواړم چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار وکړم.
مننه. اوریدونکو، تاسو د هدا مبارز خبري اوري. اوس د ازادي راديو اونیز خبرونه مخکښ شت زیروانه ده. له دوی سره به خبري کوو. تاسو کولای سي زموږ تلیفون ته زنګ ووهئ او له هدا مبارز څخه خپلې پوښتنې هم وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0000822555 او 0999203540. زه له خپل شذنه اوریدونکو څخه ځانګړي هیله کوم چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي او کومه پوښتنه لري له هدا جانې سره یې مطرح کړي. هدا جانې، تاسو د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټي ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
د لوپټي ټولنه د شاوخوا یو کال کېږي چې موږ رامنځته کړل او د مختلفو برخو کې، خو په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینې ښځې چې ښوونځي ته کورنۍ اجازه لري، موږ کوشش کوو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغوی ښوونځي ته پرېږدي. همدارنګه د هغوی کومې نجونې چې د زده کړې لیوالتیا لري، د لوړ البته د لوړ زده کړو او هغوی ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابر، موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابر کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي، مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو. او بل طرفه هغه ښځې چې په لاسي صنایع زده دي او په دې برخه کې کار کول غواړي مګر زمینه ورته نه ده برابره، موږ هڅه کوو چې تر څو هغوی زمینه برابر کړو او د مختلفو پروژو لارې هغوی ته کار ورکړو په دې برخه کې کار کوو. بل هغه ښځې چې عدالت ته لاسرسی نه لري یا په دې ویره کې دي چې دوی ته به انصاف نه ورکول کېږي، د دوی غږ به څوک نه اوري، په دې برخه کې موږ هغوی سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او عدلي ارګانونو سره په تماس شي تر څو خپل حقونه لاسته راوړي. ځکه چې د ښځو په برخه کې ډېره ځلې خځې د عدالت نه لري پاتې شوې، په ننګرهار کې، بیا په افغانستان کې. موږ هڅه لرو چې هغوی ته دا جرأت ورکو دا ورته زکو چې تاسو غږ ادمن اوریدل کیږي او تاسو حق درکول کیږي خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته کړئ.
اش او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې همسته او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس؟
اوس شاوخوا خو زموږ د ټولنې 50 تنه غړي دي اوس، ځکه چې دا نوې رامنځته شوې ده، نو په دې خاطر موږ نورو ولایتونو ته نه ده غځولي، یوازې فعالیتونه مو تر نظاره پورې محدود دي.
ښه، او هدا جانې زموږ اورېدونکي به هم له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. زه به یو ځل بیا خپله د تلیفون شمیره اعلان کړم چې که اورېدونکي غواړي له هدا مبارز څخه چې د ننګرهار ولایت او د څلورم سمستر د لوپټې ټولنې مرستیاله ده، دا همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د ښځینه برخې مشره ده، نن په مخکښې ښځې پروګرام کې له دې سره خبرې کوو. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8 225 55 او 0999 20 50 40. له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر راسره شریک کړي. لومړی اورېدونکی اخلم، ازادي راډیو ته مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
السلام علیکم، ستاسو ژغ موږ ته راځي، مهرباني وکړي خپل نوم ووایست او که کومه پوښتنه لري.
نن مې محمد اسد پښتنه مي دا پښتنه ده چې دا دوی تر اوسه کوم خدمت کړی ده او کوم شاید چې کنات یې کورنۍ نه ورسره کوي، نو هغه دوی څه کولی چې په کوم طریقه ښوونځي ته یو کار ته حاضرولی شي؟ دا پښتنه مې ده. بس
ډېره مننه محمد عیسی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، پوښتنه مو واخیسته. یو بل اورېدونکی به هم راواخلم، بیا به هدا جانې ته ورسو، دوی به ځواب ووایي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. زه فکر کوم چې زموږ اړیکه له دوی سره قطع سوه. هدا جانې، تاسو د محمد عیسی پوښتنه واخیسته، دوی وویل چې یعنی په عملي توګه تاسو څه ډول داسې هڅې کړي دي چې خلکو ته قناعت ورکړي چې دوی خپلې لوڼې و ښوونځي ته پرېږدي؟
ډېره زیاته مننه عیسی ورور ته. به زه داسې وایم چې څرنګه چې زموږ ټولنه افغاني ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې بیا په لږه اندازه تر یو کچه پورې اسلامي احکامو ته شا ګرځول شوي ده. لکه څنګه چې نجونې په اسلام کښې هم د حق د زده کړو حق لري، مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړې توګه پښتانه، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. نو موږ همغسې په څرنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا هغوی ښځو ته حق ورکول شوی، موږ هڅه کوو د هغې قرآني سره کښېنو، قناعت ورکړو، او که چېرته هغسې نه کېږي غواړو چې ملا امامانو نه غواړو چې هغوی ته په خطبو کې د جمعې په ورځ باندې همدارنګه په هره ورځ دوی ته د ښځو د حقونو په اړه وغږېږي، او بیا خاصتا د ښوونې روزنې په اهمیت دوی پوه کړي چې دوی دې ته اړتیا لري چې باید زده کړې وکړي. نو په دغې لاره موږ کولی شو چې هغوی ته قناعت ورکړو، او زموږ افغانان هم قناعت کوي موږ سره، زیاتره کورنیو ته موږ قناعت ورکړی دی، او له نیکه مرغه چې نجونې اوس کولی شي خپلې زده کړې وکړي زیاتره برخو کې چې موږ کار کړی.
هدا جانې، تاسو د دغو کورنیو سره آیا په دې اړه هم خبرې کوئ چې د نن زمانې او اوس اثر غوښتنه همدا ده چې باید د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسېدونکي زده کړې ولري او په د ټولنې په پرمختګ کې ګډون وکړي؟ یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډېره مهمه ده چې ښځې هم هماغومره زده کړې ولري، کار وکړي، چې ټولنه پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. او دا چې زموږ لکه تاسو چې یادونه وکړه، زموږ خلک عنعنوي روایتونو ته ډېر درناوی لري، نو په دغسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، په دې کې خو لا زیاته اړتیا ده چې ښځې لوستې وي، هغوی د یو د بل سره مرسته وکړي په هره برخه کې کوي، که د روغتیا او صحت برخه وي چې باید موږ ډاکټرانې ولرو، نرسانې ولرو، قابلګانې ولرو چې هغوی ته خلک خپلې لوڼې او مېرمنې یوسي، نه دا چې و نارینه و ته وړي. او بل دغه چې په ښوونځیو کې زموږ خبریالانو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ځینې خلک خپلې لوڼې ځکه ښوونځیو ته نه پرېږدي چې هلته د ښځینه ښوونکو شمېر کم دی، یا په ځینو شونځي کې هیڅ شذینه شوونکې نسته، نو کله چې څوک په خپل لور باندې زده کړې ونه کړي نو هلته به څوک راځي؟ دوی ته به کومه شذ به راځي؟ د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته زده کړې به ورکړي، خو تر یو محدود مدته پورې تل خو نور خلک نسي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي. همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې، د په هر بل برخه کې که موږ وګورو چې په امنیتي سکتور کې که د تلاشي په برخه کې که ښځینه وي هغوی ټرین سوي نه وي، هغوی روزل سوي نه وي، هغوی پوه نه وي چې څنګه ښځینه تلاشي کړي، خلک مجبوره چې هلته نارینه ودروي د تلاشي په ځای کې هم. نو آیا تاسو پر دغه باندې هم ورسره بحثونه کوئ چې اوس د دغه اثر یعنی یو ضرورت دی دغه چې باید خلک خپلې لوڼې پرېږدي چې هغوی د خپل ځان په خاطر باندې، د خپلې ټولنې په خاطر، د خپل کلي په خاطر زده کړې وکړي؟
هو بالکل، په دې برخه کې موږ هم خپل کار کړی دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه د خو هغه د قناعت ورکولو پر مهال دا خبرې چې موږ پخپله هم کوو، اوس لاندې که موږ چېرته وګورو دا ځینې خلک چې داسې فکر کوي چې ښځې ته څه ضرورت دی چې زده کړه وکړي. اوس که چېرته ښځه زیاتره وخت وایي چې لکه اوس هم د ډېر افغانانو له خولې موږ اورو چې ښځه دې یوازې ډاکټره شي او معلمه دې شي، تاسو هغوی دغه برخه کې مهم دی چې کار وکړي. نه، ولې کله چې موږ لاندې د اشاره ورته وکړو چې د حج مراسمو ته یو ښځه ځي، نو هغوی تلاشي څوک کوي؟ هماغه ده چې ښځې اړتیا ده دلته چې ښځه باید کار وکړي. اوس که په رسنیو کې د ښځو غږ د ښځې له طریقه خپرېږي او ښځه ورسره خبرې کوي، دا ډېره غوره او تاثیر ګذاره کېدلی شي. همدارنګه په ښځینه پولیسو چې موږ ولرو، چېرته چې هلته ښځینه پولیسي نګونه اوسي، موږ نشو کولی چې هلته سړی هم ولېږو او تلاشۍ پر مهال ښځو ته قناعت ورکړي. نو دا خو ډېره مشکله ده چې اوس موږ وایو چې ښځې، دا یو نه انکارېدونکی حقیقت دی چې ښځې اړتیا ده چې په هره برخه کې کار وکړي. اوس اثر او د ټولنې اوسنی وضعیت دا تقاضا کوي چې ښځې باید په هره برخه کې کار وکړي.
مننه هدا جانې ستاسو د خبرو څخه، شی خبرې ته مو اشاره وکړه. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ، تاسو د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام اورئ.
مننه، زه جمعګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده. خپل سمجان ته ځانګړي سلام وایم. د دې سمې افسره دا ده چې خوندې چې مکتب ته دي یا کارځای ته دي، دا سی یو جامع، دا سی یو شو چې راوځي هغه دا دي د خلک مزاحمت ورته کوي. نو دا دغه سی خوته چې هغه باید په یو داسې جامه کې راووځي چې د چا سترګې ور وانه وړي، څوک سي ونه ګوري، څوک مزاحمت ورته ونه کړي. دا هغه ښوسته کوم پیغام لري او ځینې او کندهار کې دلته ځینې خلک دي چې هغه د راتلو پورې د لسم پورې په خپلو خوندو یا په خپلو لورګانو باندې درس وایي، دا د هغې نه پرېږدي. نو ته غته سوی چې تا دپاره نو درس بالا په درد نه خوري، نو هغه پلورو ورونو ته دا کوم پیغام لري او دغه ستو چې داسې په یو داسې جامه کې راوځي چې د یو چا سترګې ور اوري، دغه ته دغه دوې پوښتنې کداراته
ډېره مننه جمعه ګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه زنګ وهلی او پوښتنه مو واخیسته. د ازادي راډیو د راپورونو او نورو خپرونو د لارې به تاسو اورئ چې موږ همداراز نه یوازې دا چې د ښځو ستونزې راپورته کوو، بلکې د دې ټولنې ستونزې هم راپورته کوو او د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوو. زموږ خبریالان وخت نا وخت دغه راپورونه ورکوي چې دې ټولنه کې یوازې دغه چې مشکل و ښځو ته راجې نه سي، بلکې و دغه نارینه ته هم راجې کېږي چې هغوی شدی پازابوی او د هغوی پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي. او په داسې حالت کې چې شدی موږ چې کله خبرې ورسره کړې دي په کوڅو کې د بیرولو د یاد ځورولو په اړه، نو دوی موږ ته ویلي دي چې په هر حالت کې که په هر قسم جامعه کې دوی راووزي دوی زورول کیږي. یعنی د یو شذ وجود خو د منځ نه سیړل کېدلای. دا چې موږ باید خپل ټولنې ته د عامه پوهاوی په برخه کې پوهاوی ورکړو، هغوی باید پوسی ورته کورنۍ تربیه ورکړل سي چې شذ باید ونه زوروي په کوڅو په لارو کې، او هغوی خپل کار او درس ته پرېږدي. یعنی یو نارینه حق نه لري چې په هر حالت کې که یو څوک راوځي او دوی ورته مزاحمت وکړي. بیا دا بله پوښتنه به بیا د هداجانې څخه وکړو چې هداجانه په دې اړه څه فکر لري. هداجانې، تاسو د جمعه ګل مجاهد پوښتنې واخیستلې، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. څنګه چې جمعه ګل مجاهد ورور ویلي چې ښځې په داسې یو لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نورې نجونې تعلیم ونه کړي یا یې ورته اجازه ونه کړي، ولې موږ همیشه دلته ښځینه طبقه ملامتو؟ هېڅکله دا نه وایو چې هغه یو ځینې یو څه وخت مخکې دا خبره ډېره عامه شوې وایي چې همیشه وایي چې ستا حجاب چیرته دی، مګر دا نه وایي ستا لیدل چیرته دی، ستا نظر چیرته دی. نو د خونی کې موږ خو یو خاص زمونه مچې خزي ديني خزي، البته ديني خزي د دې چې لباس د جامع سره سر نه کړی او غوي د دې لباس نه غونډي چې د خلکو توجه ورته وړي، خو دلته به سره خپل فکر خپل سترګې خپل په واکه ولري د خونه د چې یواز مونږ هغه ملامت کو، ځکه چې قرآنی آیات هم دی چې وایي تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوي. تاسو خو ځان درې دی چې اے مېرمنو تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوي، بلکې تاسو دواړه نه یو خو دینه دواړه مخاطب شي دي چې تاسو نظرونه خپل ځمکې ته واچوي. تاسو خو نه چې یواز خزي د خلکو توجه ځان ته اړي. په دې برخه کې یو څه ملامت یې شته، مګر زه په مکمل ډول سره دا نه منم. او بل خبره دا چې هغه څنګه چې کورنۍ تربیه په یو چا باندې تاثیر لري، دوی مختلف په رابطه وایم چې نو دغه سي موږ باید خپل لورګانې په خپل انداز تربیه کړو چې په ډېر منظم لباس کې ځکه یو کې تر څنګه په منظم لباس کې په بایجابه توګه دی خپل دندې پر مخ وسې، نو ان شاء الله چې هیڅ مشکل بلې وسی.
او هدا جانې د دوی بل پښتنه دغه و چې خلک خپل لونی په نیمایي کې ل شونځي څخه و باسي، هغوی چې تر اتم یا اوم پورې ورسي جبیا زده کړو ته نه پرېږدي. دغه سیخ مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړي؟
دا د مور او پلار ته دغه وینا لرم چې ځان ته خو داسې نه کېږي که ته خپل لور تر اتمه پورې زده کړو ته پرېږدي او نورې نه پرېږدي، او زما دغسې وکړم، نو موږ به هېڅکله یو ښځینه ډاکټره ونه لرو، موږ به هېڅکله یو ښځینه معلمه ونه لرو، ځکه چې ښځینه ښوونکي هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. همدارنګه ښځینه ډاکټره هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. تر څنګ یې په مختلفو برخو کې چې اوس د ټولنې ارتیا د چې خځه په کار کې دوی ټول لور زده کوي، دا خو مې کېږي چې زه دې دومره زده کړم کوم چې یو خط لیکل او لوستل دې زده کړم، نو دې په ځان نه کوم. وای دغه کسان چې دوی خپل لور باندې کم زده کړی کوي، به هم دې اندازه قضا هم لري چې دوی په هر برخه کې خځه ته باید خځه په خدمت کې وسی. مثلا دوی بیا وایي چې خځه ډاکټر زموږ ارتیا د خځه تخپل لور نه پرېږدي چې لوړ زده کړې وکړي ډاکټر شي، نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو ښځینه ډاکټر غواړي؟ خو همدغه ستا لور ده، زما خور ده، او د بل چا لور ده چې زده کړې زیاتې کړي دي او په دې باندې پوهېدلي دي، او سبا جامعې ته د یو ښه خدمت کوونکي په وړاندې په توګه وړاندې شوي دي.
مننه هدا جانې، شي خبرې مو وکړلې. اوس هم زموږ یو بل اوریدونکو پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام دی.
سلام علیکم خور جان.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کب پښتنه لری؟
پښتنه خو مې دا چې احمد همدر در سره پاړی کا کیندې لغمان نه پښتنه مې له میلمانې نه دا داول ورته سلام او پاز له سلام پښتنه دا د سي دا څومره مطمئنه ده چې په دې ټول په خبرو کې د خزر اتلین کې تا څومره پاملرنه سره ده، څومره دا مطمئنه ده. آیا حالات به خزر ته حقوق ورکول نه دینم په څه خراب کې که حق بنورم ورکړل چې خزر ته او دې ورکړه د خزر حقوق کا کنه څومره مطمئنه ده.
ډېره مننه همدرد صاحب، تاسو زنګ را ووهه او پښتنه مو واخیسته. هدا جانې، تاسو د همدرد صاحب پښتنه واورېده، مهرباني وکړئ.
اول خو علیکم سلام همدر درو ته ډیره زیاته مننه لکه څنګه چې اوس په یو اوسو واتساپ کې راغلی دا سبا د سوري خبرې په لیدونکو دي لکه موږ سره څه وخت مخکې مونږ د طالبانو د رسنیو څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع نه ده خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې اوسه پورې روښانه ده چې ښځو ته به کوم حقونه ورکول کېږي. زه په خپل دا زیاتې پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به دی اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي؟ لکه یو څو وخت مخکې ما د خوګیاڼو ولسوالۍ د یوې مېرمنې سره خبرې کولې، هغه مدیره وه په خوګیاڼو ولسوالۍ کې. طالبانو ورته ویلي چې تاسو دلته نور د مدیري په توګه کار نه شئ کولای، که چیرې غواړئ چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس، نور تاسو نه شئ کولای چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړئ او هغوی د هغوی مدیر اوسئ. نو ماته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي، نو آیا دوی به دا ومني چې ښځه دې په لوړ پوسټونو کې کار کوي او د دې دې تر لاس لاندې کار کوي؟ زما لپاره پخپله هم دغه پوښتنه، خو زه ورته خوشبین نه یم چې که چیرې دغه سوله راشي نو اتمن ښځو ته حق ورکول کېږي، ځکه اوس موږ مجبوره یو دا ټولنه دا اجابوي چې ښځه باید په دې برخه کې کار وکړي، مختلفو برخو کې کار وکړي. دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده، که چیرې دې نه انکار کوي نو ټولنه له ستونزو سره مخ کېږي او نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
مننه. اوس به ورسم یو بل اوریدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم. زه کلیوال آشنا د منی ولایت څخه تاسو ته معلومات
کوم. آشنا صاحب وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تلیفون مو کړی دی. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ.
وکنم اسلام مبارک دی، خو شوس ډیر تراخه حقوق ورکړي خو تاسو باندې چې اوس په افغانستان کې هغه دا حقوق ته بېخي هېڅ اهمیت هغه ښځینه ورکوي چې یوازې وای یوازې وای دوی حقوق غواړو، یوازې یوازې د اشرافیانو اروپایانو سره ځان برابرول غواړو. هغه اوس د اسلام د نامه سره دومره غلطه استفاده کوي چې موږ تاسو ورته ګورو چې هغه ګرسره کې وایي وای سولې ته دوی سرې کرښې درته کاږي، دا څه تیرا په دا هېواد کې سار دی سرې وینې بهېږي، هر سړی چې مړ کېږي دا د یو ښځې ورور دی، د یو ښځې خاوند دی، د یو ښځې زوی دی. نو دوی دې ته دغه سرو کرښو ته لاس اخلي، دوی دغه ناولې ښیلې چې دوی لري چې وایي موږ به لکه اروپایان داسې ازادي ګرځو، دا ناولې ښیلې به دوی ګور ته وي چې دا افغانستان دی.
بلی کلیوال آشنا صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی وو. ستاسو تبصره مو واخیسته. د یادونې وړ ده اوریدونکو چې زموږ په یوه راپور کې هم او نه په نورو رسنیو کې موږ اوریدلی دي چې ښځو دی ویلي وي چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غوندې ګرځېدل غواړو. نو آشنا صاحب، زه فکر کوم چې دا یوازې ستاسو خپل نظر دی او د ښځو په اړه تاسو داسې فکر کوئ، بلکې دا د ازادي راډیو د خوا څخه نه په کوم راپور کې راغلی دي او نه هم په کوم پروګرام کې د ښځو لخوا داسې کومه غوښتنه خپره سوې ده. او د ښځینه اوازونه، ژغونه، نظرونه چې موږ راټولول ولایتونو څخه، ښځې هر ورځ تقریبا موږ ته داسې راپورونه راځي، زموږ خبریالان یې رالیږي چې په ولایتونو کې ښځې د سولې غوښتنه کوي. یعنی ښځې وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړۍ قرباني دوی دي. نو فکر کوم چې دا به یوه لویه جفا وي که موږ ووایو چې ښځې د سولې پر خلاف دي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ښځې راوتلې دي، ښځو لاریونونه کړي دي، ښځو غونډې جوړې کړي دي. هغه ښځې چې نسي راوتلی، هغوی د کورونو څخه د مختلفو لارو خپل استازي ټاکلي دي او بیا یې د هغوی له لارې د سولې غوښتنه کړې ده. نو فکر کوم چې د سولې په برخه کې تر ټولو ډېره غوښتنه ښځو کړې ده، د افغانستان ښځو، او هغوی وایي چې باید په دې وطن کې سوله راسي. مخکې لا ښځې له ډېرو ناخوالو او نادودو سره مخامخ دي، د افغانستان ښځې له بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او دا فکر کومه چې یوه جفا ده که موږ وایو چې دوی سوله نه غواړي او غربي غوښتنې لري، ځکه چې دا ډول غوښتنې موږ هېڅکله هم نه دي اورېدلي. بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم، فضل هادي وردګ مې وردګ باندې شکل سوالونه په لیکه کې وسه شوی. ډیره مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، هدا مبارز له لنګرهار ولایت څخه زموږ سره پر لیکه ده.
مننه. نو دیتم واقعا رجوع ډیره پیاوړی څوک ده، دا تاسو میلمنه نو دوی د افتخار دی چې موږ داسې یو څوک لرو په ټولنه کې چې هغه خدمت کو. واقعا همدغه ګړۍ زه د دې غږور هم درسنۍ د لارې، دا یو افتخار دی چې داسې پښتانه شته چې هغه په دوو لیکو کې کار کوي او خدمت کوي ټولنې دپاره او د ښځو دپاره. نو درنې میلمنې، نن پوښتنه دغه ده چې هغه کوم کسان چې په خوله باندې وایي چې والا زه خپله لور مکتب ته پرېږدم، یا خپله لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پرېږدم، یا انجینرۍ ته پرېږدم، په عمل کې بیا هغسې کار نه کو، که یو چا سر وبرو شي نو په خوله باندې وایي چې زه داسې کړم، خو بیا په عمل کې هغسې شی نه وي. او هغه کسان چې په لرو پلاتو سیمو کې ژوند کو، د خپلې مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګانې په بادو کې ورکوي. مثال یو کس ووژني، بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو. دغو کسانو دپاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګا شي، ځکه دغه د یوه د لیوانتوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کو چې ته یو څوک ووژنه، بیا په مقابل کې ورته لور ورکه بیا په بادو کې. نو د ما په نظر باندې د دو دپاره څه داسې یو اوګایي ورکو په ټولو پراتو سیمو کې چې خلک ژوند کو، په داسې سیستمو باندې کار کو. او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې شرات کو، یعنی د ښه خو یو ډېره مظلوم شاید په اصطلاح لو هغه د غو د پوره د څه پیغام دی چې دام داسې اوګوش، یعنی هغه خپل ښځو سره زور زیاتی ونه کو. د درانې میلمنې نه مې دغه پوښتنه وسول و ډېره زیاته مننه یې وخت راکول.
مننه ستاسو څخه وردک صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو موږ ته زنګ وهلی و. هدا جانې، تاسو د وردک صاحب پوښتنې واخیستې، مهرباني وکړئ.
او بالکل ورته کړو خو پښتنه کله اوس زیاتره زګور ما ځنی خلک دي چې ما ته په خپل ام زیاتره ټولنې جوړ شي، ما ته وړاندې ځنه شو چې موږ سره کار وکا. خو لمړی چې ما هغه ته وکتل، هغه ما نه دا وختنه کوله چې زه دا غوي د خزینه برخې مسئولیت په غاړه واخلم او هلته ورسره کار وکم. خو کله چې ما لیدل هغه خپل خور نه پریښودله چې زده کړې وکړي او بیا په کور کې بنده ساتله. ما ورته وویل چې لومړی باید دا کار وکړي چې که ته زه هم د یو چا خور یم، که ته غواړې چې ښځینه تا سره کار وکړي او د ښځو لپاره کار کوي، نو لومړی باید تا خپله خور ځان سره راسي و تا باید په خپل خور باندې دغه برخه چلولې وه چې دغه برخه د سره کار وکړي. څومره ښه ده چې یو خور او ورور د اوږه په اوږه ټولنې ته کار وکړي. نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته غواړي چې کار وکړي، مګر خپلې کورنۍ خویندې لورګانې بندې په کور کې ساتلې دي، دا ویل لرم چې دا خو په دې کار نه کېږي چې تاسو یوازې همدا خپلې ښځې تنور دیوالونو کې بندې وساتئ. دا باید کار وکړي. کله چې په دا کې چې ټولنه اړتیا لري چې ښځه پکې کار وکړي، نو بیا پرېږده چې خپله لور دې کار وکړي، همدارنګه خپله خور دې کار وکړي، همدارنګه زده کړې وکړي. ځکه دا خو بده نه ده، زه چې په حجاب کې راوځم ټولنې ته کار کوم، د ښځینه ستونزې د ښځو ستونزې اورم او د ښځو د ستونزو د حل لپاره لارې لټوم او کار ورته کوم. ته هم باید همدغسې وکړي. نو دس خو او بیا ورور ویلې چې په خولې باندې وایي چې موږ کار کوو او بیا نه پرېږدي چې په عمل کې بیا داسې نه دي. او متاسفانه چې دا برخه شته دی او باید ورته کار وشي تر څو چې دې ستونزې څخه موږ راوځو. ولې موږ زیاتره داسې خلک هم ګورو چې خویندې ورونه یو ځای کار کوي. څه وخت مخکې ملاله میوند خدای دې وبخښي، دا هغې سره پلار به یې وو او ورور یې وو، ورسره کار به یې ورسره کوو. نو داسې ډېرې بېلګې موږ لرو.
هدا جانې، ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه. اوریدونکو، تاسو زموږ د میلمنې هدا مبارز خبرې واورېدې چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکې ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه سوې او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همداراز د څلورم سمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده. دا ټولنه د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. هدا مبارز همداراز د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د ښځینه برخې مشره ده. له دې څخه مننه کوو او تر یوې لنډې وقفې وروسته به خپلې بلې میلمنې سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
تاسی ازادي رادیو اوري اونیز خبرونه مخکښ شدې روانه ده. زموږ بل ملمنه بصیره دیدار ده. بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکو ده او اوس په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغ شوی ده. مخکې په یو دولتي شونځي کې مدیر و او اوس د یو خصوصي شونځي مدیر ده. دا زموږ سره پر لیک ده. بصیره جانې خبرونه ته شراغلاست.
مننه خیر اوسې. زما سلامونه اونۍ کې هیلې دي. ازادي راډیو کارکوونکو ته د ازادي راډیو د کارکوونکو د راډیو له طریق نه ټولو علاقمندانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه بصیره جانې چې تاسو وخت وایست یو لمر سره په دې پروګرام کې ګډون کوئ. بصیره جانې د دې پروګرام په اوږدو کې به موږ د خپل اوریدونکو ژغونه او د هغوی پښتنې هم اخلو. زه به یو ځل دوی ته د خپل تلیفون شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو تاسو کولای سي پر دغه شمیرو موږ سره تماس ونیسئ. 00008225 او 09920350 ل خپل ځینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې مشته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. زموږ میلمانه بصیره دیدار ده. بصیره جانې تاسو لمړی د پردغه اړراته وایست چې په دولتي شونځي کې چې تاسو کار کاوه او اوس په خصوصي شونځي کې یاست، د دوه دوو تجربو ترمنځ څه توپیر وو او تاسو کومه برخه زیاته داسې لننګونو ډکه ولیده؟
په دولتي مکتبو کې چې موږ وسې زده کړې دي، زه هم د خلکو سره، زه هم د شاګردانو سره، یعنې کمبود د معلم سره، کمبود د موادو درسي سره موږ ډېر مواد کېدلو. دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري، یا امکانات یې نه لري او یا یې نه لري، او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې تعداد د صنفو د موږ بې حد وي، اندازې زیات وي، یعنې هغه معیاري صنفونه چې د موږ دوه څلوېښتانه دي، له دوه څلوېښتانه نه به د موږ شاګردان حتی اویا پنځه اویا شپېته پنځه پنځوس حاضر در حاضر شاګردان به موږ په یو صنف کښې درلودله چې یو معلم به نه شو کولی خپل د سیوا د تدریس پیل ته په ښه توګه تطبیق کړه. او په خصوصي مکاتبو کې دغه ټول امکانات د موږ شاګردانو ته متعلمینو ته موږ برابرولی شو، یعنې امکانات د موادو درسي لرو، لابراتوار لرو، کمپیوټر لیب لرو، صنفونه معیاري دي، له معیاري نه حتی کم دي، تر پنځه دېرشو دېرشو تنو پورې موږ شاګردان ته صنف کښېنو. نو دغه یو سهولت دی چې زموږ زده کوونکو لپاره برابرېږي. او که د ما غږ چارواکي اوري، په خصوصي او دولتي مکاتبو کې باید یو سان تحول دی شي، یعنی هغه امکانات چې د موږ خصوصي مکاتبې لري، دولتي مکاتبې هم باید فراهم کړي. او بل مشکلاتو سره چې تاسو ویل چې موږ مواجه شو، مشکلات خو ګوناګون دي. چې د موږ جامعه سراسر ټوله مشکل ده. مشکلات دا و چې موږ نجونې به مکتب ته راتللې، کله به چې دوی مکتب ته راغلې، هغه نهم لسم یولسم حتی دولسم ټولګي ته به چې دوی ورسېدلې، بیا به د موږ محترم والدینو به دا جلکۍ یا دا خور به یې مکتب ته نه پرېښودله. نو بیا په ډېر روز روزاري په کمیټې موږ درلودلې، د کمیټو له طریقه، یا مثلا د والدینو تویلو طریقه، یا د علماو له طریقه ده. ډېر کار به موږ ته دا شاګردانو په والدینو باندې وکړو. زه بیا وغه جلکۍ به ماسه پسله راغله، زړه به یې نه و، بیا مسهستانه بیا هغه بهنوله. نو دغه شیان یا دغه مشکلات سره موږ ډېر نوازي وکړو.
بصیره جانې، آیا نړیوالې ادارې لکه ملګري ملتونه یا د کوچنیانو د ژغورلو اداره یا داسې نورې ادارې له دولت سره د ښوونځیو د ښه کولو په برخه کې مرسته نه کوي؟
کوي. زیاتره وخت موږ سره سازمان ملل متحد، یعنې په قطر آسیا کې د کتابو په بخش کې هغه امکانات چې مثلا د دوی لاسته راځي، کومکونه کوي، راځي مثلا قطر آسیا راځي، کتاب راځي، قلم، پنسل، سل پارک، یونیسف لخوانه راځي، و هم بسونه هم ته نه کوي. چون بسونه په دې ممکن نه کوي چې زموږ تعداد ډېر څه دي، هغه تعداد چې مثلا مکاتبو ته راځي، خصوصا دولتي مکاتبو ته، دا شخصي مکاتب محروم دي. چې راځي هغه شخصي مکاتب سزا بسنه نه کوي.
شه. تاسو یادونه وکړه چې ډیرای نجونې چې تاسو په شونځیو کې تاسو لیدلې وې چې درس یې وایه هلته یې زده کړې کولې، بیا د خپلو کورنیو لخوا یې مخنیوی وسو، هغوی نور شونځیو ته نه پرېښودل کېږي کله چې دوی لوړو صنفونو ته ولاړې سي. نو په دې برخه کې آیا داسې مور او پلار تاسو لیدلې دي چې تاسو قانع کړي وي یا په عملاً تاسو ورسره کار کړی وي، ورته ویلې مې وي چې دوی باید خپلې لوڼې پرېږدي، ځکه چې دا نه یوازې د دوی دپاره بلکې د دوی د لوڼو او د دې ټولنې د ښېګڼې په خاطر دی؟
بله بله، اوس خپله مونږ خو په مکاتبو کښې کومیټې لرو، کومیټې لرو چې هغه اوه کومیټې کښې یوه کومیټه د مونږ د اعتبار د اولیا شاګردان ده، په دا کومیټه چې په راس کښې مونږ داسې معلمین تنظیمولو چې یعنې څه نن لږ زره څه نن هم لږ زره ډک پورته اوسي او فامیلو ته قناعت ورکړل شي. وو داسې درې څلور انجونې مونږ درلودلې چې زه خپله شخصاً کور ته ورغلی یم، د کور سره له والدینو سره مې خبرې کړي دي او هغې مې بېرته داسې قناعت مې بېرته ورکړی ده چې هغې مې بېرته مکتب ته را اوسي دي او ادامه د تحصیل کړی او د مکتب کښې زما خپل لاس لاندې بېرته فارغه شوي یم.
بصیر جان، تاسو د مور او پلار د خوا څخه د قیوداتو او د محدودیتونو خبره وکړه، نور کومې داسې مهمې ستونزې دي چې ستاسو په فکر د په ځانګړې توګه د نجونو مخه نیسي؟ دا چې په ټولنه کې د دوی مخنیوی کېږي، خلک یې ځوروي په لارو کوڅو کې، د دې تر څنګ په ښوونځیو کې نور کوم محدودیتونه دي؟ زموږ د خبریالانو د راپور له مخې دا چې د نظافت ځایونه نشته په ښوونځیو کې، نو نجونې ډیری وختونه د همدې خاطره چې دوی غټانې سي بیا نسي کولی چې ښوونځیو ته ولاړې سي د دغه بیرې څخه، نو دا ډول کومې نورې ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي؟
ستونزې زیاتره ستونزې محیطي ستونزې دي چې یعنې محیط ماحول که نه داسې مناسبه محیط ماحول برابر نه ده چې دغه انجینې مکتب ته راشي. یعنې دا والدین یا دا فامیلونه داسې فکر کوي چې دغه مونږ لورګانې یا مثلا د مونږ انجینې چې پېغلې شي دوی مکتب ته ځي، ما بعد چې په لاره کښې کوم مشکل یعنې امنیتي مشکل یا مثلا نورې ستونزې دوی ته پیدا نه شي، ډېرې دي امنیت له نگانه نارامه اوسي. یعنې په مکتب کښې صحیح ده چې نظافت جز د ایمان ده، یعنې تر دې حده پورې نظافت هم د مکتبو خراب نه ده چې مونږ خپل خور یا خپل لور له مکتب نه وباسو. ډېرې خویندې میندې چې مکتب ته نه راځي زیاتره امنیتي مشکلات اوسي چې له امنیتي مشکلاتو نه ډارېږي، یا مثلا ته بیرون کښې له ولګردان زیات شي، یا مثلا دا انفجار ده دا انتحار ده که نه له دغه هغه مشکلاتو نه ډېرې خویندې مونږ خانه نشینه کېږي. نو داسې خاص مشکل په حساب د نظافت یا په حساب د پاکي باندې مونږ خپل په مکتبو کښې یعنې شخصاً زه خپل په مکتب کښې په دولتي مکتب کښې وم او که په شخصي مکتب کښې یم، شخصي مکتب کښې بېخي ماشاءالله نظافت سم توجه یا هم ډېره ده یا یې مونږ ته رسیدګي کولی شو، او په دولتي مکتبو کښې هم زمونږ په مکتبو کښې دا مشکلات نشته دي د نظافت لن صرف نظافت یې امنیتي مشکلاتو نه زیات ده.
ښه، ډېره مننه بصیره جانې چې تاسو زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړل. بصیره دیدار زموږ مېلمانه ده، تاسې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه مخکښې ښځې اورئ. اوس هم ورځم یو اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که پوښتنه لرئ؟
اسدالله یم، ولایت هلمند ولسوالي سنګین.
اسدالله صاحب، مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. زموږ مېلمنه بصیره دیدار ده چې مخکې د یوه دولتي ښوونځي مدیره وه او اوس د یوه خصوصي ښوونځي مدیره ده. له دې څخه که تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. له بده مرغه زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. یو بل اورېدونکی اخلمه، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، جوړ په خیر بشر خور، تاسې قدرمنې مېلمنې او د ازادۍ راډیو ټولو پلونو اورېدونکو او همکارانو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. هیله ده چې روغ جوړ دی.
مننه.
ما د هلمند ولایت لښکرګاه ښار نه ستاسو سره په اړیکه کښې یم.
رحمت الله صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسې د ازادي راډیو مخکښې ښځې پروګرام اورئ. زموږ مېلمنه بصیره دیدار همدا اوس خبرې کوي. که تاسو له دې څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
دیدار خور ته هم ډېر سلامونه وایم، خوشحاله شوم چې ستاسې ژغ مې واورېدی او دا د قدر وړ خپرونه مو مخ په وړاندې بیاست. نو زما یو کوچنی پیغام دی هغه مخکنی ورور چې مخکې زنګ وهلی و هغه د اروپا او د کوم ځای او د کوم ځای خبرې چې کولې، نو زه ډېر د هغه لپاره خوابدی شولم د هغه د دغه منفي نظر په خاطر باندې. نو زه درته دغه یو پیغام لرم، وایم چې کله چې زموږ خور مور میرمن دا چې کله مریضان شي، انسان دی هر کم مریضي راځي، یا زموږ او ستاسې اولادونه چې مثال مکتب ته ځي، د دې پر ځای چې نارینه یا نر نجونو ته تدریس وکړي ښه به وي که به یو خور هغوی ته تدریس وکړي، یا چې موږ خپل خور مور یا میرمن ډاکټر ته بیا یو، د دې پر ځای چې ډاکټرې ته ورولو دغه خور به دغه ښځې ډاکټرې ته خپل مشکل شو ووایي او که بیا نارینه ته ووایي. یعنی زاد دسه دا پوښتنه ده، که چیرې ته خپل خور مور یا میرمن نارینه ډاکټر ته ورولې ښه به وي او که بیا یو ښځینه ډاکټرې ته ورولې ښه به وي. نو دغه خلکو ته مې دغه پیغام دی چې هر که موږ نر یو او که ښځې، هر یو خپل په برخه کې هومره مسؤلیت او هومره حق لري چې خدای پاک ورکړی وي. نو باید د هغو څخه هر څوک ترې برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې د رسیدګي وکولی شي.
ډیره زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو، خپل نظر مو راسره شریک کړ. اوس په بل اوریدونکي ته ورسم، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که زموږ د میلمنې بصیرت یې دار څخه کومه پوښتنه لرئ کولای سي.
ملالی جان عبدالحی محمد جان د کندهار څخه. دا ناټو امریکایانو خپل جنگ ماته وخوړل، دغه دا اوس خپل نوی جنگ شروع کړي، دا څه چې را مخته کړي خورځان خوشاله ممالم او نرسه به ډاکټر به دوی خو وزارت غواړي، د وزارت ویاند وای ویاند مکه امریکایانو ترجمه ما په خپل لږ په موسو کې کارونه کوي. دا رقم خو دا کلیوال اسنا چې ویل هغه زما ورور زما هغه نظر دی، دا رقم موږ نه ورکو.
ډېر مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی وو، زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه، ستاسو نظر مو واخیست. تاسو خپل نظر لرئ؟ بلې هو. اما د افغانستان د ښېګړې دپاره چې کوم ښځې کار کوي په دې ټولنه کې برخه اخلي، د دې ټولنې خدمت کوي، د دوی څخه باید ټول افغانان منندوی وي او افغانان باید هڅه وکړي چې خپلې لوڼې و ښوونځي ته پرېږدي او چې هغوی نه یوازې دا چې معلمان سي، ځکه چې یوازې معلمي د ښځو دپاره نه ده، بلکې په هره برخه کې باید دوی د ګډون حق ولري چې دا د افغانستان په ګټه دی. بل اورېدونکی اخلم، مهرباني وکړئ.